مدارن خوش آمدین سالون سیب.
مننه نعیمی سیب ستره مشه. قدرمنو آوریدون کو تاسته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. ولسمشر غنی وایي د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي باید د دولت له پالیسۍ او د بهرني سیاست له پنځو کړیو خبر وي. د ایران مرستیال ولسمشر وایي که د دغه هیواد په وروستیو مظاهرو کې شاوخوا هیوادونه لاس ولري ترې خلاص به نه شي. او د امریکا مرستیال ولسمشر د کردانو د ملاتړ لپاره د عراق کردستان ته لاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان ډیپلوماټان باید له افغانستانه د باندې د هیواد د منفي شهرت سبب نشي. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست او یو شمېر چارواکو سره پر اصلاحاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو ته ویلي چې په دې وزارت کې د کار کولو معیار باید مسلکي وړتیا وي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د بهرنیو چارو وزارت کون که باید د دولت په پالیسی خبر بی او د بهرنی سیاست پنځه کړی ورته معلوم وي. د افغانستان پر یو شمېر ډیپلوماټانو انتقاد کیږي چې په بهرنیو هیوادونو کې د کاری وړتیا له مخې نه دي ګمارل شوي، لوړې زده کړې نه لري او حتی په انګلیسي ژبه هم رواني خبرې نشي کولای. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د درزاب ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوي روح الله چې په پهلوان مشهور و وژل شوی دی. دا خبر پرون شنبه د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست اسدالله خالد پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. په خبر کې راغلی چې په دې عملیاتو کې د سری پل د کوهستان ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سری قطعي قمندان مولوي نور محمد هم وژل شوی دی. په درزاب کې عملیات ځانګړو ځواکونو کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پروان چارواکي وایي د دې ولایت د دولتي پوهنتون د نجونو د لیلیې د ښه امنیت لپاره اضافي امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. د پروان د دولتي پوهنتون رئیس او یو شمېر محصلانو د روانې میاشتې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې غیر مسؤول وسلوال کسان د لیلیې تاسیساتو ته تګ راتګ کوي او د شپې لخوا امنیتي ګزمه نشته. خو د پروان د والي ویاندي وحیدې شاهکار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه حل شوې ده.
د دې مسالې جدي هم وخوړل شو. د دې سیمې د ساتونکو شمېر زیات شو او دلته نور ستونزه نشته.
د تعلیمي مؤسسې په 1440 لمریز کال د دارالمعلمین په ډول فعالیت پیل کړ او په 1420 میلادي کال کې پوهنتون ته ارتقا وکړه. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د ایران د ولسمشر مرستیال اساق جهانگیری شاوخوا هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې کچيري ثابت شي چې په ایران کې په ورستیو اعتراضونو کې لاس ترلوت په اسانه به خلاص نشي. ایرانی چارواکو ویلي چې د خلکو اعتراضونه چې د نومبر په 15مه د تیلو او نورو موادو د نرخ د لوړېدو له امله پیل شول او داسې ویل کېدل چې نږدې سل شارونو ته لمن پراخه شوې وه پای ته رسیدلې دي. تهران د امریکا، اسرائیل او عربستان په ګډون په بهرنیو دښمنانو نو تور پوری کړی چې په ورستیو ناکراریو کې لاس ترلود. د ایران د ولسمشر مرستیال اساق جهانگیری ویلي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه باید وپوهیږي چې که په ایران کې په بې ثباتۍ کې د هغوی د لاس ترلودلو ثبوت پیدا شو په سیمه کې به د هغوی لپاره ژوند کول آسان نه وي. د جهانگیری خبري رویټرز خبري آژانس د ایران د فارس خبري آژانس په حواله خبرې کړي دي. د بشري حقونو د ملاتړ ادارې او ملګري ملتونه وایي چې تیرونه په ایران که زیات شمیر اعتراض کوونکي وژل شوی او ژوبل شوی دي. د بشن نړیوالې ادارې پرون وویل چې د وژل شویو وګړو شمیر 115 تنو ته لوړ شوی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس پرون شنبه د عراق له کردانو د ملاتړ د څرګندولو لپاره کردستان ته لاړ. له کله راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د سوریې له شمالي سیمو د امریکایي عسکرو د ایستلو ناڅاپي پریکړه کړې، دا لومړی وار دی چې په دومره لوړه کچه امریکایي چارواکي عراق ته ځي. مایک پنس پرون د عراق کردستان مرکز اربیل ته ورغی او د عراقي کردستان له مشر نوشیروان باریزانی سره یې وکتل. مایک پنس همداراز د عراق په لویدیځ ولایت انبار کې د امریکایي ځواکونو اډې عین الاسد ته لاړ او له خپلو عسکرو سره یې ولیدل. له مایک پنس سره په دې سفر کې د هغه ښځه هم ملګرې ده. دواړو په انبار کې له میشتو امریکایي ځواکونو سره د تانکس گیوینګ یا د شکر ایستلو د ورځې ډوډۍ وخوړه. مایک پنس خپلو عسکرو ته وویل، تاسو زموږ له منځه راغلي یاست خو تاسو تر موږ ټولو غوره خلک یاست. پاپ فرانسیس د نړۍ له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اتومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن یک شنبه د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. ناګاساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې امریکا پرې اتوم بم وغورځاو چې له کبله یې لسګونه زره تنه ووژل شول، خو ورسره دوهمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګاساکي د اتومي بم په هایپر هایپو سنټر پارک وویل، دا ځای موږ له هغه درد او وحشته ښه خبروي چې موږ انسانان یو بل ته پېښولی شو. د همداراز وویل، په دغه ښار کې چې انسانانو او چاپیریال د اتمي حملې ناورین لیدلی، د وسلوالي سیالۍ پر ضد د ژغ پورته کولو لپاره هڅې به هیڅکله کافي نه وي. په 1945 میلادي کال د امریکا په اتمي حمله کې په ناګاساکي ښار کې څلور اویا زره تنه ووژل شول. تر دې درې ورځې وړاندې د امریکا جنگي الوتکې د جاپان پر یو بل ښار هیروشیما اتوم بم غورځولی و چې 1,40,000 تنه پکې وژل شوي وو. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې بشریت تر اوسه داسې کلمات نه دي موندلي چې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د کاختۍ له امله د اوکراین پر خلکو تیر شوی مصیبت بیان کړي. په اوکراین کې د ستالین د واکمنۍ پر مهال کاختۍ ته هولدو مور ویل کیږي. د اوکراین خلک پر پخوانی شوروي تور پوری کوي چې په 1930 میلادي کال کې د ناسمو پالیسیو له امله رامنځته شوی کاختۍ د اوکراین د میلیونونو وګړو مرګ ته لاره هواره کړه. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. ملګری ملتونه وایي د هغو افغانانو شمیر به نور هم زیات شي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ولسی جرګې ځینې غړي د هدفي بریدونو پر ډیرېدو اندېښنه شي.
دلته هدفي وژنې، انتحار، دلته بدبختۍ چې کومې روانې دي باید د دې مخنیوي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي شکایت لري چې د پاکستان کنسولګرۍ په اسانه ویزه نه ورکوي. له هلمند څخه به په یو راپور کې واوري.
زه غواړم چې راتلونکي کال ته زما د لړمان تعداد 1,000,000 ته ورسیږي.
که دا راپور واوري نور به لړمان نه وشته. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د خپرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ زموږ شخله ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه اورېدای شي. ملګرو ملتو اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر لا زیات شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې په افغانستان کې د هوا د سړېدو، د جګړې د دوام او طبیعي آفتونو د زیاتېدو له امله بشري مرستو ته د خلکو اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده. د ادارې پرون په افغانستان کې د وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ. د دې راپور نور جزئیات فرشته جلال زیوړندې کوي.
د ملګرو ملتونو په وینا سره لدی چې په افغانستان کې د تیر یو کال په پرتله وضعیت یو څه مثبت لوري ته تللی، خو بیا هم لږ تر لږه 2.6 میلیونه افغانان په بحران کې یا په داسې حال کې چې په ایمرجنسي یا عاجل ډول د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري کړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په پروني رپورټ کې چې رسنیو ته استول شوی ویل شوي چې له دې میاشتې یعنې له نومبره تر راتلونکي پسرلي یا مارچ پوری به د هغو افغانانو شمیر 10.9 میلیونه ته لوړ شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د دې اټکل پر اساس به د افغانستان د ولس په سلو کې 10 برخه د خوراکي موادو مرستو ته اړمنوي. ملګري ملتونه وایي چې له دې شمېرې به نږدې 3.5 میلیونه افغانان تر پسرلي په ایمرجنسي یا په بیړني وضعیت کې وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په راتلونکي 2020 میلادي کال کې به وضعیت له ستونزو ډک وي، خو دوی هڅه کوي چې تر ټولو اړو خلکو ته عاجلې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت سخت دی او له دې امله خلک د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په خلکو کې د لوږې او د قحطۍ د زیاتېدو نور اساسي عوامل ډیرو خلکو ته د کار نشتوالی، طبیعي آفتونه، وچکالي او د خوراکي موادو د نرخ لوړېدل دي. ملګری ملتونه په داسې حال کې په افغانستان کې د خوراکي موادو د قحطۍ خبره کوي چې په دې هیواد کې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې لا نه دي معلومې. د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه هم دقیق معلومات نشته او په ټول افغانستان کې د وسلوالو نشتو له امله په دوامدار ډول خلک بې کوره کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په کور د بې ځایه شوو وګړو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په حواله نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په 2019 میلادي کال کې هڅه کړې چې د امکان تر حده ډیرو خلکو ته عاجلي مرستې ورسوي. د دې سازمان په رپورټ کې ویل شوي چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 5.5 میلیونه افغانانو ته لږ تر لږه یو وار کومک شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د پاکستان کنسولګری ورته په اسانه ویزه نه ورکوي او د کنسولګری مخې ته ولاړ پولیس مراجعین د دې لپاره ځوروي چې پیسې ورڅخه واخلي. په دې اړه د روح الله انوري د راپور د خلکو په خبرو او شورماشور پیلېږي.
امانت خان او شیرولی خان دواړه د کونړ ولایت اوسیدونکي دي او غواړي د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. وایي د یڅویم زل دی چې د قونسلګرۍ مخې ته د شپې راځي، نوبت نیسي، ټوله شپه رڼا تیروي خو نوبت ورته نه رسیږي. خلک وایي د باران او یخنۍ شپې دوی په ځان سبا کړي، خو چې سهار شي پولیسي په وهلو ټکولو له قطارونو رو باسي. د ننګرهار والی ویاند عطاولا خوګنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو شکایتونه یې ولسمشر غنی او د پاکستان د قونسلګرۍ مسولینو سره شریک کړي دي. خوګنی وایي د پاکستان قونسلګرۍ چارواکو ورسره د ویزو زیاتوالی او نورې ژمنې کړي.
هغه ټول سهولتونه او غوښتنې چې په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ ولایتي ادارې څخه غوښتي دي هم سهولتونه برابر شوي او هم د دوی غوښتنې منل شوي دي د قانون په چوکاټ کې. متاسفانه دوی چې کومې ژمنې کړې وي د ویزو ورکړه خصوصي طور ته د ویزو د ورکړې په شمیر کې زیاتوالی د هغه څه دي چې تر اوسه پورې برابر شوي نه دي.
څه موده وړاندې کونړ ته د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي راغلی و. هلته یې د یاد ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته هم خلکو ویلي او په ننګرهار کې مو ویلي او مشخص د پولیس د برخورد خبره یې وکړه. زما ژمنه دا ده چې مونږ چې کابل ته ورسېدو زمونږ د امنیتي بخش داخلي بخشونو چې پولیس باندې کار کوي د هغوی پلاوی به راځي دا به دقیق وڅېړو.
خاغلی اندرابي زیاته کړه ښه خبره خو دا ده چې د پاکستان د ویزو ورکړه د نورو هیوادونو په څیر شرکتونو ته وسپارل شي چې خلک په اسانه او بې له وهلو ټکولو او سپکاوي ویزې ترلاسه کړي. د ننګرهار امنیتي مسولین وایي پولیس د خلکو د وهلو ټکولو او له خلکو څخه د پیسو اخستلو حق نه لري، خو څرنګه چې د ویزې د اخستو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي پولیس مکلف دي چې تنظیم کړي. امنیتي مسولین دا هم وایي خلک دې همکاري وکړي او هغه پولیس دې ور وپیژني چې له خلکو پیسې اخلي څو وپوښتل شي. څو کاله کېږي چې په جلال آباد کې خلک د پاکستان د قونسلګرۍ له مسؤلینو او د هغې مخې ته له ولاړو پولیسو د رشوت اخستلو او خلکو سره د بد سلوک په اړه شکایتونه کوي. څو ځله پولیس بدل رابدل شول خو بیا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ولسی جرګه پر ناامنو په نامنیو او هدفمنو وژنو اندېښنه شي. د دې جرګې لومړی مرسیال امیر خان یار چې پرون یې د جرګې مشري کوله وویل امنیتي ارګانونه باید د دغو ناامنیو مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت وایي د ترهګرو په وړاندې عملیات پراخ شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د دغه جرګې ځینې غړي وایي د دغو هدفمندو وژنو پر وړاندې هیڅ بنسټ ځواب ویونکی نه دی. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمین وویل
پایتخت هم له دې مشکله څخه خلاص نه دی. د سړک پر سر باندې په سپینه ورځ باندې رور کیږي، نه مسؤل ستاسو نه امنیتي ولین چې په رهبرۍ کې دي هغوی جواب وایي.
په تازه ورځو کې د سیاسي چارو شونونکی وحید مجده په کابل ښار کې ووژل شو. همداشان دو ورځې مخکې د کابل ښار د 15مې حوزې د قصبې په سیمه کې د یو بهرني شرکت پر موټر په ځان وژون کې حمله کې 12 ملکی کسان ووژل شول او دغه شرکت د څلورو ساتونکو په ګډون پکې شل ټاپیان شول. بلخوا د ولسی جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري کوله له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د هیواد او په تېره د کابل ښار د امنیت لپاره هڅې پراخې کړي.
دلتا هدفی وجنی انتحار دلتا بدبختی چې کومې روانې دي باید د دې مخنیوي دا د حکومت وظیفه ده، د دولت وظیفه ده چې دې ته جدي توجه وکړي.
د دغو اندېښنو پر وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ځواب څه دی؟ د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وایي
د افغانستان د خلکو دښمنانو پر وړاندې مو په ټول هیواد کې عملیات پراخ کړي. څو په کومو سیمو کې چې دښمن اوس هم شته ځپل شي. هڅه مو دا ده چې دښمن باید دومره کمزور شي چې ونه توانیږي هدفمن عملیات ترسره کړي.
د کورنیو چارو وزارت وایي یوازې په تېره میاشت کې په وژنو، غلاګانو او داسې نورو جرمونو تورن 321 کسان نیول شوي دي.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان پر انتخاباتو لیکنه خپره کړې ده. هغه انتخابات چې تر اوسه پورې ابتدایي پایلې نه دي اعلان شوي. د نیویارک ټایمز افغان خبریال مجیب مشعل په دې لیکنه کې وایي افغان رای ورکوونکي د طالبانو له سلګونو حملو سره سره رای بکسونو ته لاړل، خو نږدې دوه میاشتې پوره کېږي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې نه دي اعلان شوي او بیا بیا ځنډي شي. د لیکنې په دوام کې د یو شمیر کاندیدانو اعتراضونو ته هم اشاره شوې چې له کبله په څو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل له خنډ سره مخامخ شوي دي. لا هم څرګنده نه ده چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې به کله اعلانېږي. نیویارک ټایمز وایي چې د انتخاباتو پر سر د ناندریو تر څنګ امنیتي ستونزې هم شته. ورځپاڼې له یوې خوا د طالبانو له لورې د جګړې د زیاتېدو یادونه کړې او له بلې خوا یې ویلي چې د ډونالډ ټرمپ حکومت ظاهرا کلکه اراده لري چې په هر ډول چې کېږي له 14 کلونو وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. د دې مقالې په بله برخه کې د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو له جنجاله وروسته د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو یادونه شوې، خو ورسره ویل شوي چې په کابل کې لویدیځو ډیپلوماتانو پرله پسې ویلي چې نړیواله ټولنه په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونه دا ور د ورته معاملې لپاره د منځګړتوب حوصله نه لري. انټرنیشنل پالیسی ډایجست خبرونې بیا په یو لیکنه کې ویلي چې ملګرو ملتو افغان ښځې هېرې کړې نه دي. د دې لیکنې لیکوال په افغانستان کې د ملګرو ملتو په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو د دوستانو په نوم د ډلې یادونه کړې چې مشري یې په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز او په دې سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي کارن پیرس په غاړه لري. د دې ډلې دنده په افغانستان کې د ښځو د رول ملاتړ بلل شوی دی. په دې لیکنه کې د ملګرو ملتو په شان په مهمه اداره کې دا نوښت بې سابقې بلل شوی دی. د لیکنې په دوام کې راغلي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو پر ایستلو غور کوي او طالبان د سولې په خبرو کې ګډون کوي او دا دوې مهمې مسئلې د افغان ښځو پر ژوند اغیز لرلی شي. د لیکنې په دوام کې لولو چې اتلس کاله پخوا نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو تر څنګ ودرېده او د دوشنبې د ورځې اقدام د لیکوال په باور دې لور ته یو بل ګام دی. مخیتر دې چې د افغانستان مسالو ته بیرته راوګرځو یو سیمه ایز او نړیواله موضوع لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرسیال په عراق کې کوردانو ته ډاډ ورکړ چې امریکا ورسره ولاړه ده. مایک پینس پرون عراق ته لاړ. عراق ته د هغه سفر مخکې له مخکینه اعلان شوی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د عراق د کوردستان په پلازمین اربیل کې د هغې سیمې له ولسمشر نوشیروان بارزانی سره وکتل او هغه ته یې وویل چې د جګړې په کلونو کې د امریکا او د ټولې سیمې د کوردانو ترمنځ د ارتباط داسې مزي وغځېدل چې د سوله ییزې او سمسوري راتلونکي د جوړولو لپاره به مرسته وکړي. مایک پینس وویل زه په خاص ډول د دې لپاره خوشحاله یم چې دلته راغلی یم څو له تاسو سره د داعش د خلافت د رنګولو په برخه کې چې د روان کال د مارچ میاشت په خپلو فوق العاده مشارکت خبرې وکړو. دا بری زموږ د وسلوالو ځواکونو د پیشمرګه او په سوریه کې د زموږ د متحدو کوردانو له برکته او موږ وتوانېدو چې په سوریه کې د داعش تر واک لاندې د ځمکې وروستی انچ هم پاک کړو. مایک پینس په اربیل کې وویل چې داسې پرمختګ د کوردانو او امریکا له اتحاد او مشارکته پرته نشو کېدلی. عراق کوردستان ولسمشر نوشیروان بارزانی له مایک پینس مننه وکړه چې د داعش د وسوالو پر ضد امریکا له هغوی سره پوځي مرسته کوله. بارزانی وویل چې په داسې وخت کې کوردستان ته د مایک پینس تګ ځانګړی اهمیت لري او له عراق او د هغه هیواد له کوردانو د امریکا ملاتړ څرګندوي. مایک پینس د عراق په لویدیز ښار انبار کې د عین الاسد پوځي اډې ته چې امریکایي ځواکونه دی راځي ورغی او د تانکس گیوینګ د ځانګړي ورځې په مناسبت یې له هغوی سره ډوډۍ وخوړه. دا د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته عراق ته د پینس لومړی رسمي سفر دی. پینس په داسې وخت کې عراق ته تللی چې په هغه هیواد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه روان دي او په سیمه ییزه کچه هم وضعیت پیچلی دی. د رپورټونو په حواله په عراق کې د دولتي ځواکونو او د اعتراض کوونکو ترمنځ په نښتو کې تر اوسه 360 تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې زرګونه اعتراض کوونکي زخمیان دي. په عراق کې اعتراضونه د بیکاری، د نرخونو د لوړوالي او د اداري فساد پر ضد دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند کې د لړمانو د روزنې صنعت وده کړې ده. هلمند چې یو کرنیز ولایت دی اوسیدونکي په تدریج منظمو او میکانیزه فعالیتونو او فارمونو ته مخه کوي. دا لومړی ځل دی چې د هلمند یو اوسیدونکي غواړي د لړمانو د زهرو سوداګري وکړي. د نږدې 1500 لړمانو دغه فارم ته زموږ خبریال الیاس دایی ورغلی دی او دا راپور یې راستولی دی.
دا دود دی هیڅوک بی اجازه رچا کورته نه سینه نوتلی ځکه مو د پیر محمد د کور سره رنګ دروازه اور وټکوله. دا چې ښکاری چې پیر محمد ټوله ورځ د لړمانو پروزونه بوختي ځکه پیر محمد شنه خولی پر سر او سپینه چپانه اغوستل. په سپینو پلاستیکی بکسونو کې د لړمان د کورونو او غارونو ترغه سست حرکت کوي. زه نږدې ورتلای سم خو ویریږم. دوی ډول ډول رنګونه لري. په کتلو یې ما ته د ماشومتوب پر مهال د چچلو ډیره دردناکه شیبه را یادیږي. پیر محمد لومړی هلمندی دی چې د لړمانو د روزنې فارم لري او غواړي د لړمانو د زهرو کاروبار وکړي. د ازادي راډیو ته وویل لوی ارمان یې دا دی چې 1,000,000 لړمان ولري.
ما په ایران کې درس وایم، مخکې د لړمانو په کار باندې نه پوهېدم، نو مسلکي نه وم. بیا ولاړم، هلته مې درسونه وویل، د هغه درسو څخه چې فارغ شوم رالم خپل کار ته مې رشد ورکړي او خپل کار نورم انشاءالله مخ ته وړم. اوس په الحاله زما لړمان چې دي کم دي، یعنی زه غواړم چې 1,000,000 یې کم او د نړۍ په سطح زه خپل فارم جوړ کړم، داسې نه چې وزه د افغانستان په سطح یا داسې رشد ورکوم چې د نړۍ په سطح فارم یې.
د مار او لړم د زهرو هر کیلو په څه باندې 10,000,000 امریکایي ډالرو پلورل کیږي. پیر محمد شاید په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو په خاطر دې کار ته مخه کړې وي، خو ماته وویل دا مې شوق او علاقه ده. په دې واړه او زاړه کور کې د پیر محمد زړه تنګ سوی دی. هغه کال ته د 1,000,000 لړمانو سره غواړي غټ کور او فارم ولري، ځکه نو د حکومت څخه د مځکې او برښنا غوښتنه کوي.
غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې موږ ته دې برق او مځکه راکړي، موږ ته دې ډېره مځکه برق راکړي چې موږ دغه د لړمان تعداد ډېر کړو. اوس په الحال زما د لړمان تعداد کم دی، زه غواړم چې راتلونکي کال ته زما د لړمان تعداد 1,000,000 ته ورسیږي انشاءالله که زه دغه کار ته پراختیا ورکړم. اوس په الحال زما سره دلته مسلکي چې زما سره کار کوي 10 نفره کار کوي، او غیر مسلکي چې زما سره دلته اوس په الحال کار نه کوي، په اطرافو کې ماته راجمع کوي، ماته راټولوي، هغه د حدود 200 نفر دي. نو که زه چیرې دا کار ته پراختیا ورکړم، حتی 1,000 نفره به زما سره په کار باندې مصروف وي.
پخوا خلک نه پوهېدل لړمان وژل او هغه د انسانانو لپاره مضر بلل، خو اوس په صندوقونو کې ساتي. د ستنې د سپم په ډول د ډېرو وړوکو څاڅکو څخه د 1 کیلو زهرو برابرول تور ویښته سپینوي. هغه هم د پیر محمد په خبره که په 3 میاشتو کې یو لړم یوازې 1 څاڅکی زهر ورکړي. په اوسط ډول یو لړم په کال کې 18 بچي زیږوي چې که د پیر محمد 1,000,000 لړمان وي، کیدای سي په یوه کال کې 18 میلیونه سي، چې په دې ډول د 1 کیلو زهرو راټولول اسانه کیدای سي. اما پیر محمد تر دې دمه 1,500 راټول کړي دي. د هلمند د کرهنې رئیس وایي تازه د یوه بل دغه ډول فارم د شتون خبر ترلاسه کړی دی چې په هغې کې تر 50,000 ډېر لړمان ساتل کیږي. زلمی الوکو ازادي راډیو ټول د ورځې نه بلی ته دا صنعت پراختیا مومي.
د لړمانو زهر څخه استفاده کیږي، البته دا نړیوال مارکیټ لري، په داخل د افغانستان کې د دې پروسس تر اوسه پورې موجودیت نه لري. نو بینان د دې 1 کیلو زهر تقریبا په 10 میلیونه و 3 لک ډالر باندې په پروش رسیږي. یو بهترینه لاره د عایدو ده چې د دې لارې څخه ډیر عاید په لاس راځي. نو بینان سکتور خصوصي د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست تشویق و دې ته کوي. هغه کسان چې مخکې بې په ایران کې مهاجر سوي وو، دوی هلته د دې کاروبار سره بلدیت درلود، هغه و دې ته تشویق کړه چې دلته د لړمانو فارمونه ایجاد سي.
د زهرو په واسطه د ډیرو پیسو د ګټلو مینې د یوه لړم قیمت چې پخوا به خلکو په بېرحمۍ وژی 1,500 افغانیو ته لوړ کړی دی. زهر خوړل یا زهر کېدل د مرګ باعث ګرځي، خو ډاکټران وایي د زهرو څخه په دوا جوړونې کې استفاده کیږي چې په خاص ډول د شدیدو دردونو او سرطان په تداوي کې کارول کیږي. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند د مثبت خبر یا راپور تر څنګ له بلخ یو منفي راپور لرو. په بلخ ولایت کې د پستې ځنګلونه د لمزه تلو له خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دغه ولایت کې د پستې ځنګلونه په بدریغه ډول وهل کیږي. له بلخ ولایت څخه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
د بلخ په غرنیو سیمو کې د پستې ځنګلونه او بڼونه د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي، او له حاصلاتو یې ترلاسه شوي عواید هم د غیر مسؤوله کسانو جیب ته ورلویږي. خو له دې سره سره د بلخ ولایت د کرهنې اداره په هڅه کې ده تر څو د پستې نور ځنګلونه او نوي بڼونه هم احیا کړي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر محمد سالم سایی وایي چې په دغه ولایت کې په ټولیز ډول 1,500 هکتاره ځمکه کې مختلف ځنګلونه شته، چې له دغې جملې 15,000 هکتاره یې د پستې ځنګلونه دي. هغه وویل چې په بلخ کې د پستې حاصلات تر دې مخکې چې په طبیعي ډول ثمر ته ورسیږي او یا پاخه شي، د غیر مسؤوله کسانو لخوا په ناقانونه ډول ټولیږي. هغه زیاته کړه چې د پستې راټولونکي د پستې د حاصلاتو هغه عواید چې د دولت اړوند دي هم د کرهنې ادارې ته نه سپاري. پستا پلورو پرتو او غرنوي سیمو کې ده. په تاسف سره باید ووایم چې خلک او نامسؤوله کسان مخکې له دې چې پستا په طبیعي ډول پخه شي راټولوي یې، او حتی هغه 12 سلنه چې د قانون له مخې د طبیعي منابعو څخه د حکومت حق کېږي هم نه ورکوي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه یې په 2000 جریبه ځمکه کې د پستې سوداګریز بڼونه جوړ کړي دي، او دوی په هڅه کې دي تر څو تر راتلونکي پسرلی د پستې نور باغونه هم جوړ کړي. هغه وایي چې په پام کې ده د روان کال د هود میاشتې تر پایه د کرهنې اداره د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د پستې د ځنګلونو د بیا احیا لپاره د پستې تخم بذر کړي. سالم سایی زیاته کړه. هغه ولسوالۍ چې غرنۍ سیمې لري، موږ په همدې سیمو کې ډېره پسته لرو. په بلخ کې په ټولیز ډول په 2000 جریبه ځمکه کې د پستې سوداګریز باغونه جوړ شوي، او هڅه ده چې د پستې لا نور ځنګلونه هم احیا کړو. د بلخ د کرهنې اداره وایي چې دغه ولایت کې په خپل سره او بې موقع توګه د پستې راټولول سبب شوي چې د وطني پستې کیفیت ټیټ شي، او د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې نسبت نورو زراعتي محصولاتو ته د پستې صادرات ډېر کم واوسي.
د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان ډیپلوماټان باید له افغانستان د باندې د هیواد د منفي شهرت سبب نشي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست او یو شمېر چارواکو سره پر اصلاحاتو خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د درزاب ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوي روح الله چې په پهلوان مشهور و وژل شوی دی. د پروان چارواکي وایي د دې ولایت د دولتي پوهنتون د نجونو د لیدیې د ښه امنیت لپاره اضافي امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانګیری شاوخوا هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې که چیرې ثابته شي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې لاس درلود، په اسانه به خلاص نشي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون شنبه د عراق له کردانو د ملاتړ د څرګندولو لپاره کردستان ته لاړ. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د نړۍ له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اتومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن یک شنبه د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي چې بشریت تر اوسه داسې کلمات نه دي موندلي چې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د کاختۍ له امله د اوکراین پر خلکو تیر شوی مصیبت بیان کړي. په دې کاختۍ کې تر 2 میلیونو پورې انسانان مړه شوي وو. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي، او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه اوریدای شي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ درنو اوریدونکو پو سلامونه مو وی بلې خبرونه ته را بولم. دا ونی به واوري چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان په درس ځان نه پوهوي او صرف د امتحان لپاره کټ مټ یادوي.
شاګردان دې ته هڅول کیږي چې کټ مټ کوم عبارت چې هغه په کتابونو کې راغلي دي هماغه ډول لغوي د امتحان په پرچو کې هم ولیکي.
هغوی چې په درس ځان نه پوهوي او کټ مټ یادوي پایلې به یې څه وي؟
درسونه چې مخکې ویلي وو، مثلا شپږم اوم اتم نم څنګه ما ویلي وو، هغه ما ډېر په یاد نه دي.
او زده کوونکي او محصلان څنګه کولای سي په درس ځان داسې پوه کړي چې په عملي ډول استفاده هم ترې وکړي؟
هر درس چې وایي باید پوه شي چې دا د څه شي لپاره دي او په کوم ځای کې د دې نه کار اخیستل کیږي.
د تاند څنګ د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه رحمت الله افغان وړاندې کوم. په پیل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو. د داسې زده کوونکي ډیر دی چې درس یوازې د امتحان لپاره یادوي او وروسته یې بیا هیروي. دا دې ستره وجه دا ګڼل کیږي چې دا زده کوونکي په درس ځان نه پوهوي او یوازې په دې خاطرې حافظې ته سپاري چې په امتحان کې ځان پرې کامیاب کړي. اسدالله او رحمت الله دوه هغه زده کوونکي دي چې اوس یې پخواني درسونه هیر دي.
ځینې درسونه چې مخکې ویلي وو، مثلا شپږم اووم اتم نم څنګه ما ویلي وو، هغه ما ډیر په یاد نه دي. دا ځکه چې له یاده وځي چې مثلا چې کله وخت دی راوخستو او یاد کو بیا چې فور ور روان خې ور ور یاد نه کې ور ور و نه ګوري، نو دا بیا سړی له یاده ایږي.
چې دې لپاره مې وایي چې ښه نمرې واخم، غواړم یو ځای ته ځم کې ورسوم، درس وایم، یو شی یاد کمه. اوس خو ډیر وخت وتلی، هغه مې ټولې له یاده وتلی.
شکر الله لیوال وایي دا چې یو شمېر زده کوونکي او محصلان په عامه اصطلاح درس میخانیک کوي، وجه یې دا ده چې استادان له هغوی د کتابونو او چپټرونو جملې کټ مټ په امتحان کې غواړي او زده کوونکي هم یوازې په دې خاطر چې ځان په امتحان کې کامیاب کړي درس وایي.
له بده مرغه د افغانستان په ښوونځیو کې شاګردان دې ته هڅول کیږي چې کټ مټ کوم عبارات چې هغه په کتابونو کې راغلي دي هماغه ډول د امتحان په پرچو کې هم ولیکي، چې همدغه کار شاګردان دې ته هڅوي چې درسونه یاد کړي، نه دا چې ځان پې وپوهوي. که تاسو چېرته له یو زده کوونکي نه پوښتنه وکړئ چې تاسو د یو مشخصې موضوع تعریف ووایئ، هغه تعریف به درته هوبهو ویلی شي. ولې که چېرته تاسو ترې پوښتنه وکړئ چې هدف د دغه تعریف او د دغه محتوا او مفهوم دې څه ده، بیا نشي درته ویلی. او که چېرته بیا په اوږدمهاله کې تاسو وګورئ، شاګردان نشي کولی چې هغه بیا خپل راتلونکي ژوند کې لږ نخه استفاده وکړي. زمونږ درسي میتود او همدارنګه د ازموینې د اخیستنې بڼه شاګردان دې ته هڅوي چې ټول درسي مفردات په میخانیکي ډول سره زده کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هغه زده کوونکي چې کټ مټ درسونه یادوي او ځان نه پرې پوهوي، وروسته یې نتیجه ښه نه وي.
د درس یا د زده کړې موخه دا ده چې له هغې نه په عملي ژوند کې استفاده وشي، په ژوند کې بدلون راولي، په چال چلند کې تغییر راولي او همدارنګه په پرمختګونو کې له هغې نه استفاده وشي چې بالاخره د ټولنې او کورنۍ په یو فعال عنصر بدل شي. خو که چیرې زده کړه له مفهوم سره ترسره نه شي، یعنې په دې معنا چې د زده کړې مفهوم حافظې ته ونه سپارل شي، موږ نشو کولی له هغې نه په خپل عملي ژوند کې استفاده وکړو. موږ نشو کولی چې هغه په یو ډول سره د خپل ژوند د تغییر په توګه ترېنه استفاده وکړو، او همدارنګه موږ نشو کولی چې هغه موږ د راتلونکو پرمختګونو لپاره یو بنسټ شي. نو د همدې لپاره پر مفهوم زده کړه یا د زده کړې مفهوم حفظول ډیره مهمه ده چې د هغې په مطلب باندې پوه شو. میخانیکي زده کړې هیڅ ډول زموږ ستونزه نشي حلولی او هیڅ ډول مؤثریت نه لري زموږ د ژوند په بدلون کې.
دا سید رحمان عمران د خبرو په تایید عبدالمتین مومن هم وایي هغه زده کوونکي او محصلان چې درس کټ مټ میخانیک کوي د فکر کولو لپاره هم ځان نه په تکلیف کوي، ځکه خودی بیا ورسته مسائل تحلیل کولای نشي.
میخانیکول د درس دی دا یو مفهم دی ولټ په بو کې کې د تیرګي برت سره ځي دراتک امکان دی نه شړیږي. دا میخانیکي درس هم کټ مټ همدا شه ده. کته چې ته په موضوع خزان پو کې کول شي تحلیل وکي، کچې ته میخانیک ډول ذهن دی وځي بیا نشي کولای ست خپل کار مخته بوزي.
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج له خونکو غواړي چې نیټې او نور هغه مسایل چې یادول ضرور نه دي په زده کوونکو دي جبري نه یادوي، او د دې پر ځای د هغوی وهڅوي چې له درس څخه خپل اخیستی مفهوم له دوی سره شریک کړي.
په تعلیمي مرکزونو کې اول د فکر بدلول پکار دي چې علم یوازې حافظه نه ده، بلکې هغه زده کړه ده چې د هغې په واسطه انسان خپل عملي ژوند ته تغییر ورکولی شي یا د هغې څخه په عملي ژوند کې استفاده کول دي. زده کوونکو ته دا مهمه نه ده چې پلانی عالم په کوم کال زیږیدلی دی، بلکې دا ورته مهمه ده چې د پلانی عالم فکر اوسنی انسان ته څومره په درد خوري او یا له هغې څخه په عملي ژوند کې څومره استفاده کولی شي.
شکر الله لیوال هم د حل لاره دا بولي چې زده کوونکي وهڅول شي چې خپله درس ولولي او بیا هغوی چې کوم څه ترې اخیستي وي هماغه شریک کړي.
دې ډول کار پرې وشي چې له هر شاګرد نه پوښتنه وشي چې ته د درس مفهوم وایه، د نن ورځې د لیک لوست موضوع چې تاسو وه دغه هدف ما ته وایه، تا څومره او څه ترې زده کړله. مهمه نه ده چې د درې پاڼو مکمله محتوا یو شاګرد زده کړي، هغه وهڅ هڅه وسي چې په کور کې هم کار وکول شي او کارخانګي چې ورکول کیږي په دې شکل نه چې تاسو مشخص جمله له کتاب نه ولیکي او په غو باندې بیا کار وکي تاسو، بلکې هغوی ته داسې ډول باندې کورنۍ دنده ورکول شي چې هغوی ته وویل شي چې تاسو د دغه درس مفهوم خپلو کتابچو ته انتقال کړي او د کارخانګي په توګه ماته راوړئ.
سید رحمان عمران وایي په دې خاطر چې زده کوونکي او محصلان وکولی شي لا درس یو څه واخلي، ښه ده چې زده کوونکي او استادان په پوهېدلو تمرکز وکړي نه په یادولو.
د دې ستونزې د حل لپاره لومړی زده کوونکي باید په خپلو درسونو تمرکز ولري، توجه ورته وکړي، که چیرې په کوم مفهوم پوه نه شي له استاذه پوښتنه وکړي، تر اخري حد هڅه وکړي چې په مفهوم یې ځان پوه کړي، او د دې تر څنګ د دغه درس مفهوم بار بار په خپل ذهن یا فکر کې راولي، سوچ بي وکړي، غور بي وکړي. په دې ډول سره کولی شي چې دغه ستونزه نقصه یا ستونزه رفع شي. او د استاذانو په برخه کې استاذ باید له ښه پوره تیاری سره سم ته ولاړ شي، عملي مثالونه محصلینو یا زده کوونکو ته ورکړي، دغه درس انځوریز کړي، په یو قسم سره د دې درس انځورونه وکړي چې د شاګردانو په ذهن کې کښېني، او د دې تر څنګ که وکړی شو چې د همدغه درس د مفهوم تمثیل وکړی شي، نو دغه درس به د محصلینو په ذهنونو کې کښېني او محصلین به بیا اړ نه وي چې دغه درس میخانیک یا پرته له مفهومه یې خپل ذهن ته وسپاري.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې یو شمیر زده کوونکي د پوهیدلو پر ځای یادولو ته مخه کوي، د کټ مټ یادولو پایلې څه وي، او په دې خاطر چې زده کوونکي وکولای سي په خپلو درسونو ځان په ښه ډول وپوهوي، کومو خبرو ته پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د ښوونې او روزنې پوهنتون له استادې زهرا ولید رحماني سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدلو ته را بولم.
یو شاگرد یا یو محصل ولې دې ته اړ کیږي چې میخانیک وکړي یا زده یې نه کړي؟
بعضې اوقات داسې کیږي چې محصل نشي کولی چې هغه مسایل چې لولي د هغه معنا او مفهوم یعنی پیدا کولی نه شي، او د هغه محصل لپاره ډېر سختي دي چې پوه شي چې دا څه ویلي ده. نو د دې په لحاظ چې په امتحان کې پاتې نه شي، نو دا شروع کوي په میخانیک کولو کې. بیا سوالونه هم کیدای شي چې په سمه توګه حل کړي، یعنی همدغه شان چې په کتاب کې راغلی ده همدغه شان لیکي، مګر په معنا او مفهوم نه پوهیږي، او کله چې امتحان پای ته رسیږي هغه معلومات هم د ده له مغزنه وځي. او بل علت یې دا دی چې محصل اصلا کوشش نه کوي چې په معنا او په مفهوم باندې ورسیږي، او هم کوشش نه کوي چې په هغه شیانو چې زده کړی ده څه رقم د هغې نه عملي استفاده وکړي، چې دا یو نوع بې انګیزګي ښایي چې وي، چې اصلا د رشته سره انګیزه نه لري، علاقه نه لري، ښایي داسې وي. او بل دا چې بعضې ښوونکي شته دي چې هغوی کله چې سوالونه جوړوي یا کله چې له شاګرد نه یا د محصل نه پوښتنه کوي، بیا غواړي چې هماغه شان چې په کتاب کې شته دي هماغه شان به بیرته یې باید یا ویلیکي او یا یې ووایي. که چیرې یو کلمه لاندې او باندې شو، نو هغه سوالونه بیا غلطي نیسي، چې دا بالکل غلطه ده، ځکه چې دا مهمه نه ده چې مونږ ام اغه ادبیات زده کو، بلکه مهم دا ده چې مفهوم چه دی، معنی چه دی، او سرق مون کولای شو چې دغه فلسفه نه استفاده وکړو په خپل عملی کارونو کې او په خپل ژوند کې. بعضی میتودونه دی چې شاگرد بالکل داسې روزی چې بالکل داسې میخانیک او قید باید وي چې همدا شان چې ورته ویل کیږي همدا شان باید په امانتداری سره د هغوی نه اخیستل کیږي، چې دا هم درستی ندی.
نو دا چې ډیر شاګردان او محصلین درس میخانیکي دی ته څه پایلې ولري؟
یوې دا دی چې هغه څوک چې کلونه کلونه زیار باسي او تحصیل کوي، مګر همدا چې د فراغت سند یې واخیستی، بیا هیڅ هم نه پوهیږي چې څه باید وکړي. او بل دا چې کله چې یو ځای د دې لپاره مثلا د لولو نمرو د درلودلو په مناسبت د یو ځای کې مقرر کیږي، بیا هم نه پوهیږي چې د خپل علم نه څه رقم استفاده وکړي.
ډیره مننه استاد. نو د دې حل لارې څه دي چې زده کوونکي یا زده کړیالان څنګه باید وکړي چې درس میخانیک نه کړي؟
هغه کسان په خپل ژوند کې خوشبخت دي چې ژوند د علم سره یو ځای وي او یو تړاو ولري. که چیرې دوی جلا شي، هرومرو مشکلات ډیر زیات کیږي. لومړی باید هر درس چې وایي، هر مضمون چې دوی لولي، باید پوه شي چې دا د څه شي لپاره دي او په کوم ځای کې د دې نه کار اخیستل کیږي. باید په معنا یې پوه شي. که چیرې په معنا یې پوه نه شو، باید له نورو نه مرسته وغواړي. اصلا دا یو پروسه ده چې لومړی باید پوه شي چې دغه شی چې زده کوم څه معنا لري، ابتدایی دانش پیدا شی، بیا شناخت پیدا شی، درکی که چه دا سه معنا لری، باید پوی شی پکی، کلا چه پوی شو بیا تحلیلی که، بیا تجزیه که، بیا ده اغا پباره که باید قضاوت وکی، یعنی ده اغا پروسه باید تیشی، چه سره وکولشی چه بسامه توگه ازدهی کری.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملسه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینی خبری.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت سیدای د خبرونه درنو اوریدونکو، زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال خغلې متي الله صافی صاحب د یو پدې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي. که چیرې مشکلات پیښیږي چې پیژبنی او وړاندوینه هم ډیره سخته ده، د دوی آمادګي له هر اړخه ورته څه ده؟ ډیره مننه جناب صافی صاحب. څه ارزیابي څه ارزونه لري روان زمي لپاره چې دا به څنګه زمي ډیر به سختي کبنې؟
سکال د هوا پیژندنې دارو اظهارات مونږ واوریدل، همدارنګ د وخت نه مخکې د بارانونو د ورېدو او واورې په ځینو سیمو کې د ورېدو شاهدانو، دا ښیي چې نسبت نورو کلونو ته یو سخت شمی چې هغه به د ځان سره د واورې او باران او دا به ولري. او طبیعي ده چې کله واورې ورېږي باران ورېږي، نو د ځان سره به طبیعي پیښې لکه سیلابونه دي، د ده شاهدان به اوسو چې موږ امیدوار یو چې وشو کولی په دغې سخت ژمي کې کوم حادثې چې پیښیږي هغه په هغه شکل چې اړتیا ورته رسیدګي وکړو.
صفای صاحب، آمادګي مو څنګه ده؟ په کومو برخو کې مو آمادګي نیولې؟ څه اقدامات تر اوسه کړي؟
موږ لومړی د روان کال په دوام د مخنیونې یا د وقایوي اقدامات چې مو تر سره کړ، لومړی مو ټول ولایتونه د زیانمننې او یا خطر پیژندنې له نظره موږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل. موږ په ټول افغانستان کې 40 ولایته د سیلابونو په وړاندې د جګ تهدید سره مخ دي، او 4 ولایتونه د ځمکې ښویدنې سره د تهدید سره په جګ کچه کې واقع دي. دوهم مخنیونې اقدام چې موږ کړی په روان کال کې، مو په 14 ولایتونو کې 40 وقایوي پروژې تطبیق کړي، او د راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي د هغه په وړاندې مو د زیانمننې کچه د راټیټه کړي. د هغه تر څنګ مو 240 شپېته د عامه پوهاوي پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر په رابطه خلک عامه پوهاوی ولري، هغه دپاره تدابیر ولري، د دې دپاره هم کار کړی. د هغه تر څنګ مو د خطر پیژندلې اطلس د ټول هیواد په کچه موږ کار پرې کړی.
له مالي اړخه او د عملي اقداماتو له اړخه تاسو تدابیر او اقدامات څه دي؟ تر کومه حده پورې کارونه پرمخ تللي؟
ټولو ولایتونو کې 122 میلیونه نغد پیسې افغانۍ موږ د احتیاطي وجه په ډول هلته موجود دي. د ده تر څنګ 10,000 کورنیو ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره موږ آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو. تر څنګ 144 میلیونه روپۍ افغانۍ موږ د مالی وزارت څخه مطالبه لرو چې که چیرې امیدواری شته چې دا موږ ته منظور شي، دغه پیسې هم موږ په مرکز کې که کله کوم ځای کې واقع او حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسوو. د ولایتي استرار کمیټې چې د هغې مشري مربوطه والیان کوي، هر ځای کې ضرورت وي مواد توزیع موږ هغه ته رسوو. د ده تر څنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان زمونږ اداره طرحه کړې ده، هغه پلان منظور شوی، مربوطې ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوي دي.
دغه پلان د ژمي چې تاسو برابر کړی یا تیار کړی، دغه پلان کې څه شامل دي، هم د تخنیکي اړخه او هم د عملي اقداماتو اړخه؟
دا پلان چې ټاکلی ده چې $30 میلیونه به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي، تر اوسه $40 میلیونه ترلاسه شوي دي او ټاکل شوی ده $46 میلیونه هم موږ خبرې روانې دي چې ډونران سره چې دوی دغه تامین کړي. دا پلان په څلور برخو باندې تمرکز لري. اول، مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي. دوم، موږ هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندېدا امکان شته، دا موږ تشخیص کړي دي چې دا مجموعاً 318 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو، د واورې او بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریباً 2500 کیلومتره سړک دی چې دا سړک به د ښارونو ترمنځ کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت، او همدارنګه 1500 کیلومتره سړک دا به د کلیو بیا رغونې وزارت پاککاري کوي، او 2500 کیلومتره سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاککاري دپاره ورکول کېږي د دې پلان تطبیق دپاره. بله برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي، او زموږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نورو مربوطه وزارت سره، وزارتونو سره، لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا کچیر د طبیعي حوادثو له امله خلک بې ځای کېږي، بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي، د شلټر په برخه کې، د سرپناه د ورکولو په برخه کې، موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې، همدارنګه د صحي خدماتو تامین دی چې صحي خدمات به تامینېږي په مختلفو صحاب العبورو لارو کې به سیاره صحي کلینیکونه ایجادېږي، او د امن ځایونه به په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند ماهیپار او دې لارو کې ایجادېږي چې دا ټول دربار نیسي.
صفی صاحب، تاسو په ځمې کې د لویو لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډېر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري، ولې یو شکایت دی په هر ځمې کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه ترسره کوي؟
دا تشویش شته، او دا تشویش په ځای هم دی. موږ د پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادثو د مدیریت په برخه کې د همغږۍ د فعالیتونو د همغږۍ مسؤلیت لري. موږ اړوند ادارې وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند کلي او بیا رغونې وزارت یا ترانسپورټ وزارت، د استراری کمیټې غړي وزارتونه چې دي، د دې فعالیتونو همغږي موږ کوو. نه دا چې موږ دغه قراردادونو کې دخل و تصرف ولرو یا مداخله ولرو چې چا سره باید قرارداد شي، څنګه باید قرارداد شي، اما دا تشویش چې د هیوادوالو دی، دا تشویش موږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی، او وختن په وختن دوی سره دا تشویش هم د هغې سره شریک کړی، او هم موږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی. امیدواری چې راتلونکو کلونو کې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نشي.
تاسو د موادو درسیدو یا د کومکونو درسیدو خبر وکړه، څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ته رسوي؟ یوازې نقدي پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې سپیخه کیږي؟
موږ څو ډوله مواد دي، یو غذایی مواد دي او غیر غذایی مواد دي. په اکثر عاجل حالاتو کې چې کله پیخه کیږي، دوا بیا ساتونو کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلیت لري چې خلکو ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد، حتی صحي مواد او کیټونه دا شیان هلته ورسي، تر څنګ غیر غذایی مواد هم دي لکه کمپلی دي او فرزن خیمه دي، کالی دي، د اړتیا وړ شیان دي او غذایی مواد دي. دادي بیا د تر څنګ همکاري موسسې دي، موږ سره کار کوي نور نړیوالې موسسې دي، یونیسار ده، اوچا ده، یو سیټ ده، یا ان آر سی ده، یونیسف ده، سره میاشت ده، او دی ټول سره همغږي ډبلیو ایف پی ده. دی هم بیا کله چې پیښه کیږي، دی هم د سروې نه وروسته اړوند زیانمنو کسانو ته خپل لازم مرستې د ضرورت په صورت کې رسي.
صفای سی بیاو شکایت همیشه یا تل دا وی چې دغه مرستې چې مختلفو ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي ویشل یې په خلکو باندې په دې کې فساد یې په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په ځای ده. په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي، اما موږ د پلاټ کې چې دغه موارد تشخیص کو تثبیت کو په د برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره بلکې خلک هم مرسته کولی چې داسې موارد مستند مورد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي. مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي. زما د خلکو نه د مطبوعاتو نه تاسو ټول نه غوښتنه دا ده چې دغه مواردو کې موږ سره همکاري وکړي. تر څنګ یې په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي دا یو خپل خاص میکانیزم لري. هلته د ولایتي استقرار کمیټه ده، د استقرار کمیټې مشري والی کوي، سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغه کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د هغه کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي. د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي، توزیع کیږي چې اړوند ولایتونو کې والیان مستقیم په دې کې دخیل دي. حتی موږ د محلي ارګانونو خپلواک ادارې سره هم دغه مسله شریکه کړې. حتی دا تشویش مو ورته ویلی چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دې پروسې څخه نظارت وکړي. اما په ټولیزه توګه موږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري په راتلونکي کې تکرار نشي او که ابهامي په داړه موږ خپل تحقیق وکړو، مطالعه وکړو چې دغه موارد تثبیت کړو.
نو دغه ترتیبات ته او دغه آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مجمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د پزمي کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي؟
موږ د پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي بلکې دا یې مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده چې باید خلکو ته رسیدگی وکړي او عاجله رسیدگی وکړي، پر ځای رسیدگی وکړي، واقعي متضررین تثبیت کی، تشخیص کی، مستحقینو ته مرسته ورسیږي، نه دا چې نور خلکو ته. د دې ترڅنګ چې موږ د خپل مسؤلیت او وظیفه ګڼو د خلکو څخه هم غواړو چې موږ سره همکار اوسي، ولایتي ادارو سره موږ همکار اوسي، خپل وزارت سره همکار اوسي، همیشه موږ سره په تماس اوسي، مطبوعات او نور ټول مدني ټولنې ته موږ سره دا غوینم غوښتنه ده چې په دې پروسو کې موږ سره همکار اوسي چې هغه موارد چې د خلکو تشویشونه دي د هغې د رفع کولو لپاره موږ وشو کولی پر ځای او لازم اقدامات وکړو.
غلای متی ولا صافی صاحب ډیره مننه. کور مو ودان
ډیره مننه. کور ودان
وی جوړای نارا پور ټوټی کوي تمر به بیگم جوندو اس وسمنوا مینچنوا